د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده پیغام ولوست او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. طالبانو د سرپرست حکومت د خدمتو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. له نن نه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نور دې د څلور کلنه بې عدالتي پای ته ورسوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وایي چې د دوی محکمې شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې طالبان د اسلامي شریعت د خپل تعبیر له مخې سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پانه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوز دیر، شانګلې، بټګرام او منصره کې د بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندو یا چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په باجوړ کې 14 جسدونه له سیلونو راایستل شوي دي او و تنه لا هم ترې تم دي. د کاغلی فیضی په وینا په بټګرام کې لاس په کوز دیر کې 15 او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله سا ورکړې ده. په منصره کې بیا د دو تنو د وژل کېدو او یو تن د ژوبېدو خبرونه خپاره شوې دي. د اسوسییټډ پرېس اژانس د راپور له مخې د جون له 26مې راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 360 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د هند صدراعظم ویل که په راتلونکي کې د پاکستان لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودی دا خبرداری نن له برتانوي استعمار څخه د هند د خپلواکۍ د 80مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې په هند کې یوې غونډې ته کړي او دا خبرداری اسلام آباد ته ورکړی دی. ښاغلي مودی دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې وکړې چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې ل خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسي د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي چې په افغانستان کې به مخوستن ناوخته مهال وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت څلورمه کلیزه کابل ولایتونو کې د دوی چارواکو او پلویانو په شور او ځواک ولمانځله او مشرې د کابینې سرپرستی ختمه کړه.
د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیرانو کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
د کابل ښار لارو کوڅو ته هم ورغلي یو. یو شمیر کابل ښاریانو ویلي چې دوی د جشن کې ځکه ګډون نه دی کړی چې د طالبانو له تګلارو ناراضه دي. دوکاندارانو بیا ویلي دوی مجبوره شوي چې پر دوکانونو د طالبانو بیرغونه وځړوي. له زده کړو محروم نجونې مو پوښتلي چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور کې بندیانې. په دې اړه نور ځانګړي راپورونه او ستاسو پیغامونه هم شته او دا به هم واورئ چې د روسیه او امریکا ولسمشران الاسکا ته خوځېدلي تر څو هلته نن ناوخته ملاقات وکړي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو. د خبری مجلې د سر راپور ته د طالبانو حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړې ده او ویلي دي چې له دې وروسته باید د کابینې غړو ته د سرپرست کلمه ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط دا و چې د دوی حکومت باید ټول شموله شي، هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې له څلورو مطرح مسایلو هم د دوحې د تړون له څلورو مطرح مسایلو څخه هم یو و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر د حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. ملا هبت الله اخونزاده په داسې وخت کې د خپل حکومت د سرپرستی دوره ختم اعلان کړه چې لا هم ګڼ نړیوال سازمانونه، هیوادونه او افغانان د دوی د حکومت ټول شموله کېدو ته په تمه و. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د زمري په څلېرلسمه د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړې ده. ویلي چې د سرپرست کلمه د لدې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته دا پیغام لوستی چې ویډیو د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په خپله اکسپان خبره کړې ده.
د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته مجددي هدایت دی چې د خپل شرعي نظام او مسلمانانو په خدمت کې ووسی او د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیرانو او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
خو د طالبانو مشر د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین صبیح الله مجاهد د روان کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې دوی د ځینو سیاسي ملحوظاتو له امله د سرپرست ادارې په توګه پاتې کیږي. د طالبانو مشر داسې وخت دا اعلان کوي چې تر دې وړاندې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوی د تړون یو شرط دا و چې طالبان به ټول شموله یا ولسواکه حکومت جوړوي، هغه څه چې تر دې مهاله د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ګڼو هیوادونو له شرایطو هم یو دی. د یادونه ده چې تر دې وړاندې په ځلونو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو، هیوادونو او خپل افغانانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپل حکومت کې د ښځو، لګاکیو او ټولو قومونو په ګډون لوستي او وړ کسانو کوماري. هغه څه چې تر اوسه یوازې یوه غوښتنه او تمه پاتې وه چې د طالبانو مشر په دې اعلان کاملا ختمه کړه. طالب ویاندویانو مخکې تر دې په وار وار دا ادا کړې وه چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د یادونه ده چې له نن څخه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن د زمري څلورمه د طالبانو پلاس د کابل د سقوط څلور کاله پوره شول. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دې ورځې مانځنه کې ګډون ځکه نه دی کړی چې په ټکو یې د طالبانو له تګلارو سره دوی همغږي نه دي. خو د کابل ښار لارې سړکونه بیا پر هغو خلکو او موټرو باندې ډک و چې د طالبانو بیرغونه لیږدول او دغه جشن لمانځه. طالبان دغه جشن د فتح یا د خپل بریا جشن وای بولی او وای چې دوی وکولی شو په خپلو جګړو او سرخندنو سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف او دغه راز د هغوی له ملاتړه برخمن جمهوري نظام وپرځوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د زمري څلېرلسمه او د اګست 15مه د طالبانو لخوا د کابل او د تیر جمهوري نظام د سقوط څلور کاله پوره سول. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې یوازې طالبان او په کابل کې د دوی ملاتړي دا ورځ مانځي. دوی د کابل په سړکونو او کوڅو کې په خپل موټرونو او د خپل حکومت د سپینو بیرغونو په لګولو ګزمې کوي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو دکاندار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو په زور د دوی پر دوکانونو خپل بیرغونه راځړولي او له خلکو یې غوښتي چې د بیرغونو په نصبولو سره د دوی د بریا د ورځې په لمانځنو کې ورسره برخه واخلي.
او چرشنبه په ورځ موږ راغلو ته ویلو به د کومه بانکي ورو چې په نکي دوه کومه د مولا کومه او موږ د مشکلات لپاره موږ د کومه بانکي د یوس په خوا خو ګرځي په ټول لن نشه خلک هم دوی خپل دي هم ځای ځوان نو څو مستو په خوا ګرځي خو خلک وو کزي او او نن څه خلک وو دا چې ګرځي د زړه ګټ نه وي د ځان ځاله او تاسو موږ زړه د شمسه دی بیلبا نه شته نه حد ټول خبره یې مشه په اړه مشه چې مو سره وګرځي.
د کابل ښار د ومې ناحیې وی اوسیدونکې میرمنې چې دی هم نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، وویل چې خلک له طالبانو خوښ نه دي او له همدې امله د دوی ملتیا نه کوي.
شاید خودشان خوش باشند، حال و هوای کابل کلا خسته کننده است، ناامید دم داخل خانه ها هستند. ما واقعا از شرایط فعلی کدام است خوشی نداریم.
شاید دوی خپله په دې ورځ خوشحاله وي، خو د کابل فضا په بشپړه توګه ستړې کوونکې ده. خلک ناهیلي په خپلو کورونو ناست دي. موږ واقعا نو اوسني وضعیت څخه د خوښۍ احساس نه کوو. په هیواد کې زده کړې بندې دي، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، کار نشته. نن د بهر فضا له خلکو خالي ده. کله چې مې له کوره بهر ته وکتل، پر موټرونو یې بیرغونه لګولي او ګزمې کوي، خو خلک دوی ته د کرکې په سترګه ګوري.
هڅه مو وکړه د طالبانو له لوري د اګست 15مې د ورځې لمانځنه او د دوی په حکومت کې د خلکو د دغونی وکو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانی نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل ښار اوسیدونکو ولې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط د لمانځنو کې ګډون ونه کړ او دوی سره یې د ورځ اونن لمانځله؟ د پلازمېنې کابل ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلي. د خلکو یې په ځانګړې توګه له هغو ښځو یې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي د کار کولو حق اخیستی، بېوزلي زیاته سوې او په خبره یې د نورو ستونزو سربیره په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو وروستیو ځورونو د دوی اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. هغه څه چې نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو په تیرو څلورو کلونو کې په دوامداره توګه د افغانستان په کچه راپورونه یې په اړه ورکړي او د دې وضعیت په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي او په ښځو او نجونو باندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. د کابل ښار دا اوسیدونکي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت پر کړنو په داسې وخت کې نیوکه کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمېر افغان معترضو ښځو د نړۍ په بېلابېلو ښارونو کې په غونډو او اعتراضونو د اګست 15مه توره ورځ بللې او د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکې کړې او په افغانستان کې د دوی د طالباني نظام د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. په دغه څلور کلونو کې یو شمېر افغانان د طالبانو له تګلارو خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي چې بیکاري او فقر هغه څه دي چې زیات شوي دي او له هیواده د ځوانانو تېښته هم د پام وړ ده. یو شمېر عام افغانان مو پوښتلي چې دوی د طالبانو د حکومت په څلور کرنۍ کې څه احساس لري او تیر څلور کاله څنګه پرې تیر شول.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی، د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالت چې دی د صفر سره ضرب دی. آر دریم کس چې دی د خیرات غواړي، چې په ښار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لږې لوکسې وي او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګورې حیران به شي. سوچ به وکړي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دی له راغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دی دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم پای په میل کېږي د طالبانو لخوا نه. اړمنو کسانو ته مرستې نه رسېږي. پخوا به چې هغه کوم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول، هغه هم طالبان اخلي د وشر او زکات په نامه باندې دوی ټولی.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کېږي چې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډېر شوی ده، غریبي ډېره شوې ده، بیکاري زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپله سهار له کوره چې وځمه کار پسې کار نه پیدا کېږي. میاشت کې لس ورځې کار وي، شل ورځې کار نه وي، شل ورځې موږ له جبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت نه اول ما خپله وظیفه لرله، اوس وظیفه هم نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې باید دوی موږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپله چې بازار ته وځمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما
له ننګرهار څخه. دا چې د طالبانو د راتګ تقریبا دغه څلور کاله پوره شو، نو د دوی د راتګ سره ډېر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. کوم کسان چې په وظیفو باندې او ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابېږي، اقتصادي وضعیت مشکلات یې زیاتېږي. که موږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، دې لس پنځلس پکې مخکې به دوه او درې په وظیفو وو، خو اوس متاسفانه هغه دوه او درې بې وظیفو شوي دي. غلا شوکې دا چې ډېرې زیاتې شوي دي پکې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي. بس ټولو ته دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده. بس چانه څو ښار کې موبایلونه پټوي، څو داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو سخنو کې ډېر تغیرات راغلي دي. پوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې له خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 په الاسکا کې پیل شي، چې په افغانستان کې به نن ناوخته ماخوستن مهال وي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبراورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مخامخ لیدنې او د اوکراین په وړاندې د روسیې د 25 میاشتنۍ جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی. نننی سرمشیزه د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر ښار انکوریج کې په یو هوایي ډګر کې ترسره کیږي. له دې غونډې د اوکراین مشران څنډې ته پاتې شوي دي، اروپایي مشران هم څنډې ته پاتې شوي دي، او دوی ټول داسې احتمالي موافقه ته اندیښمن دي چې پکې د اوکراین دریس کمزوري شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزوري کېدو سبب شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخي د غونډه د روسانو لپاره یو کوچنی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې پوتین د خبرې د امریکا په خاوره کې په هغه سیمه کې چې وخت د روسیې مربوط و ترسره کوي، او دا سفر په داسې وخت کې ترسره کوي چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی. ډونالډ ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري، تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو ترسره کړو هڅو ناهیلی شوی هم دی. د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 25 میاشتنۍ جګړې کې له 1 میلیون څخه ډېر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسېدلي دي. ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیرېستلی نه شي. ټرمپ دا هم وویل که غونډه بده وي نو ډېر ژر به پای ته ورسېږي، او که شوي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسېږي. ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 5 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلی دي، د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړه. له کرملین څخه په خبره شوې ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړې او رښتونې هڅې کوي، دا سیاسي چې د ټولو لوریو په ګټه وي. روسیه د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا،
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ډیرای سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالات سره مخ کړي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګوه، او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل له سنا کا کړه.
د 2021 کال د اگست 15 په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دورس او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیری واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنی لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم پرې کړل شوی. ډېری دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2023 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام با افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدېږي، وهل کېږي، بې عزته کېږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې تېرېږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبوره دی، ماران خو نه دي چې خوري، خو عزتي اولادونه بس خوري. بغیر د هنر نه خو دوی سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي. او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اورېدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسېدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلان شاتګ ژاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محرومو نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانې له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزول یې له دې کړېږي چې هیلې یې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اومه واتم سنت کې وو. ما به دې ته د پنځه داس نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. اما ژوند د تقدیر له برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبا بل ورځ د امتحان ورکه او ځلا اما غشناسم او مکتب نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوي دي.
له ورونو سره یو ځای ښوونځي تل تلم، خو چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هیله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هیله درلودل چې یو ژورنالیست شي، او ما هم دا هیله درلودله. اوس هغه وینم هغه پوهنتون هم وایي او بیلابیل ځای کې دنده هم لري، نو زه چې هغه وینم نو زما یوازینی د محدودیتونو لامل زما ښځېتوب دی، دا چې زه یو ښځه یم نو ماته ارزښت نه راکول کېږي او په ما باندې محدودیتونه لګېږي، نو ډېره سخته خفه کېږم او زه وایم کاش چې زه هم هلک وای، نو اوس به زه هم تر خپلو هیلو رسېدلی وای.
لزده کړو او تحصیل محروم انجونې داس مهال خپل نیمګړې هیلې ژاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15مه وخت ته رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړو زده کړو ته وه چې په کابل او لویو ښارونو کې یې زده کړو دوام درلود. خو د 2024 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایي ولادي متخصصین زمونږ ډیر کم دي. لرو پروتو ولسوالیو کې خو یوازې هماغه د ټولنې قابلیت یا د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي، او تازه نه د سپینې ساحې دي چې هلته یوازې یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکي ده چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي، بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزی دی په کور کې نی، نو بیا چې شفاخانو ته ځي بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې یوازې د خزی زیګون، یوازې د خزی امیدواري نه ده، ځینې داسې نور مشکلات دي چې وخزی نشي کولی، د جلدی د نظره، د اورتوپیدی د نظره، مثلا د جراحي د نظره. یو مور که د بواسیر په مشکل باندې اخته وي، نو دا یو زنانه جراح ته ضرورت لري که مردانه ته. دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري که مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ ستاسو ټولنه هم چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده، که چېرته د یوې سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید ښځه وکړي که نري وکړي. که دا چېرته داسې یو جلدي تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي، دا معاینه باید یو ښځه جلدي ډاکټره وکړي که نر جلدي ډاکټر یې وکړي. دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او د خلکو دا چې وایي خزې دې په کور کې نه، خزې بیا دې په توقم د دې ونه لري چې شفخانو ته ځي. اولنۍ غږ کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کې نه لري، نرس لاري خزینه کې نه لري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او پوهنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل، خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د پوهنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند د مساکلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات، خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی، د ناروغان بیخي ډیر دي، نو د نرسان ډیر بنایي ته کم دي. که او د بدرنه ډاکټران نشته مونږ رده مخلوق ډیر دی، چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګان شمیر کورنۍ له وطنه په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هیلې پوره کړي.
او ولسو په حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې د موږ خوندې مې احتیاج وي، د موږ خوندې مې محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی، او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوه ولادت ستونزې لپاره غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طبعا هغه کوو تدالو کوو. دا مو یو عادت، دا مو خاور دل دی. خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم، لیکن یوازې نه ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لوران راکړي. که چیرې دې مال روان ته زده کو دروازه بندې، نو شاید دا شای ما مجبوره چې زه ووځم بل خاطر ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظې لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دیني زده کړې مهمې بولي، او له همدې کبله یې په هیواد کې د دیني مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نرینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې کې لچې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شنو غلاست دی ولسم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ موږ تاثیر ازو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب زموږ ستاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دغه موضوع چې په تیر وستونو کې هم موږ ویلی و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو. زموږ ستاسې درس به د پنځه څلوېښتمې صفحې څخه تر یو پنځه سیمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي و په تیر وستونو کې زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال ډېری وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کېږي، ترمیم ته ضرورت لري، وده کوو. د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دغه انرژي چې ده موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یا خپل میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم، تکثر او د انرژي د تولید لامل کېږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په دوه ډوله و: تعمیري برخه یا هم انابولیزم، او تخریبي برخه یا هم کتابولیزم. چې دغه دواړه چې دي د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مالک اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تولیدوي. یعنی فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای شي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري. او کلوروپلاست دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره دي. په دغه برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي. او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایسته څخه بیا مختلف مرکبات لکه پروټین، شحم، همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي او دوی تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي، یعنې د نور دپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوتروفس کې راځي، یعنې خپل خواړه خپل د ځان دپاره خپل آماده کولی سي. او موږ ویلي وه چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي آماده کولی او د اوټوتروف څخه په استفاده تغذیه کوي، هغه د اټروتروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي، چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخیستی دي چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانې بهرنی جوړښت کې چې دی تیغه او ډنډه شامل دي او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پاره موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو، قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دغه درې برخې وجود لري. تاسو دغه درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی، پانې لاندینۍ او پورتنۍ برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دي هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسج ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپل په دوه ډول ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل دی او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پانې په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي، یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کمې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنې خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري چې پارنشیما موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلې و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما ویوي و په درې ډوله چې بشروي اساسي او انتقالي و چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پانې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کیږي چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي او د دې پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویا موجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موجود تاسو بل مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاست جوړښت دی. د کلوروپلاست جوړښت دی کلوروپلاست چې دی هغه د نباتات په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاست او خپل کلوروپلاست چې دی په نباتاتو او ځینې الجیګانو کې لیدل کیږي او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شینی کلوروفیل شو او هغه اساسي دنده در رڼا جذب په دغه برخه کې او همدارنګه د کلوروپلاست خپل په جوړښت کې چې دی بهرنی غشا دننی غشا ستروما تایلیکویدونه اګرانا کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري چې بهرنی غشا چې ده د کلوروپلاست لمرنی غشا چې ده حجره له بهر چاپیریال څخه جلا کوي او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دننه نه غشا ده او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاست دننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي همدارنګه د تایلاکویدونه چې دي داخلي بستید ډول جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد پکې ځای پر ځای سوي دي لکه لیکوپلاست کروموپلاست نه پر ځای سوي دي او دا چې دي د فوتوسنتیز لمرنی مرحله تر سره کوي او ګرانا چې دي هغه د تایلاکویدونو مثال کوم اضافي دغه دي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي دغه دی او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګ لرونکي ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي چې لکه څنګه چې مخکې ولوسل کلوروپلاست مهمه دندې سرته رسوي لکه خپل د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا او با او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دی د کلوروفیل له امله پانو ته چوکې شین رنګ ورکوي دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري او نباتات مختلف رنګونه ورکوي همدارنګه د انرژي زیرمه کول یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي خپل د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شدي موږ د زیاتې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري چې یو د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو لومړی د رڼا تعامل دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې تر سره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي د هغه د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویت کې تر سره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه تر سره کوي یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتوي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي چې په دې سره د کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي چې د انرژي ذخیره کوونکو مالیکولونه هم دي او ورپسې د تیارې تعامل چې د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي او د دې ځانګړتیا چې دی دغه تعاملونه چې دی د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي یعنی کاربون ډای اکساید مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت داسر چې کوي ترکیب کوي همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قند جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دی هغه مخته وړي په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي چې په دغه پروسه کې موږ وایو کوم نوري انرژي چې و هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل نوري انرژي په چی باندې واوښتل په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل دا زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل انشاءالله چې ستاسې د استفادې وړ وګرځيږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل، دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او د یاده مو ونوځي. په آخرني برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلئ او د ځان سره نوټ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړي. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او دریمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ستاسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، شروع خلاص د دولسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکی کې به موږ او تاسو جنټیکی بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکی بې نظمي لامل څه شي او څه ډول رامنځته کیږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاذ درس چې دی هغه د 28مې صفې څخه تر 30مې صفې پورې دوام کوي. جنټیکی بې نظمي چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي، په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل، دې ته چې ویل کیږي موټیشن یا هم د جنټیکی بې نظمي ویل کیږي. چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ژوند محرک قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجره باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره دغه کم ځینی عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو او پښو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی، چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکی موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډوله دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی، او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوسو دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. او پاتې دي نوي چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدلی شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې څه کیږي، د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي، او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري، دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغیر تبلید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ارشه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د کموالی لامل کیږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کیږي په بشپړ له منځه ځي خرابیږي خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالی لامل کیږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپله مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډی این اے په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجیني قلویګانو کې د یو د بل سره څه کوي ځای نه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فار فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډی این اے چې د ډی این اے اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب څه کوي ورته خرابوي ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن څه کوي اغیزمن نه کړي. او همدارنګه مس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي. او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسز یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي. مثال د دې ځایونه تغیر خوري په دې کې جینونه تغیر خوري یا د دې په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یوه برخه و بلې برخې ته ځي چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی یو د بسر چې کیږي تبدیلیږي. دا کوم پېښه چې دا عموما په ناساپي ډول سره رامنځته کیږي ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي اند کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کېدلی شي. کروموزومونو میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډولونه فعلاً وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له مثال منځ تلل پکې شامل وي او عموما موږ دغه د ډی این اې یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې ځي یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودې همدارنګه د ودې ستونزې دي یا جینیټیکي ناروغي پکې کې پاغه نوموړي کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پینځم چې په پینځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې لامل چې کیږي رامنځته کیږي چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیټیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړي توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډی این اې یوه برخه دوه ځله یا څو ځله کاپی کېدو ته ویل کیږي یعنی دوه ځله پکې کې څه وی تکرار څه وی چې دا موږ د سی ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپی په توګه موجوده وي چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالی یا اختلال لامل ګرځي او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي چې دغه په دې کې مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډپلیکیشن لامل رامنځته کیږي او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلای شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډی این اې یوه برخه چې کیش پکې کې ماتیږي سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سرچپه کیږي خپل ځان چې کوي مثال د کښته برخې څخه پورته برخې ته ځي چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بې نظمي اندي چې
رامنځته کیږي چې موږ ویلی سو چې د کروموزوم دننه د ډي ان ای د برخې اوشتل یا سچپه کېدل یا شاته ګرځېدل چې عموما دا خپل مختلف ډولونه لري چې یو یې د پریسنټریک انورژن دی او بل یې پراسنټریک انورژن دی چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر پکې شامل وي او پراسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزي برخه مثال نه شاملوي یعنې د سنټرومیر برخه پکې کې نه شاملېږي دوی چې دی ډېر وخت د ژوندي پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېزه نه لري او په ځینو مواردو کې د جینیټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کېږي لکه د نسل پر انتقال مثال خپل اغېزه اچي ورپسې اخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان ای یوه برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي یعنې د یو برخې څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلیدل چې موږ داسې ویلی سو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چکیږي تبادله کیږي چې دا خپل مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی چې متوازن چې دی هغه جینیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان ای مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري مثال په متوازن ډول اوسه یا هم ځین جینټیکي ناروغي یا زینونه رامنځته کوي لکه ځین داون سندروم د چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي همدارنګه ځین نور سرطاني حالتونه دي کرونیک حالتونه دي چې دا شکل د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه پکې کې رامنځته کیږي او عموما دا چې کله په ماشومان کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي دی چې دی په ماشومانو کې د شی په شان اوازونه رامنځته کیږي همدارنګه د بدن او عقل په لاره شاته پاتې کیږي زهري ورسته پاتې په اوال سره مخامخ کیږي داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغیر راشي دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي ورپسې جینوم میوټیشن دی جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپل په دوه ډول ویشل شوی دی چې اني پلویډي دی او بل یې پولی پلویډي دی اني پلویډي چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي ورځي یا دوه ان مثبت ورځي همدارنګه د دې ډولونه چې دی مونوسومي یو ډول دی چې د کروموزوم کمښت لکه مثال د دغه د ترنس سندروم لامل کیږي چې کروموزوم پکې کې یو دانه کمیږي بل ترایزومي دی چې په دې کې به د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي او د دې چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغيان هم ورسره رامنځته کړي ورپسې راځو پولی پلویډي دی په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي لکه مثال د 3 ان رازي 4 ان رازي یعنی مخکې چې وو یوازې د 2 ان څخه به یو کروموزوم استسو یا یو بور اضافه سو په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چې کې جوړ داخليږي مثال 3 ان او یا هم 4 ان رازي او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي 2N 2Y چې دا هغه چې کې څو چنده راځي چې د خپل په دغه دوه ډول دي چې ټرایپلویډري او ټیټراپلویډري ټرایپلویډري چې دی هغه درې بشپړ سټونه او ټیټراپلویډري چې دی هغه څلور بشپړ سټونه پکې کې رامنځته کیږي چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي همدارنګه په نباتات کې چې دی ډیره عامه ده او د وې لپاره ګټوره ده دوی چې خپل په مسکې د ان پلویډي او د پولی پلویډي چې دی خپل په مسکې توپیرونه لري ان پلویډي چې دی د کروموزومونو په شمیر کې جزوالي ډیر کمښتیا ډیر شتزي او پولی پلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره د پولی پلویډي او جی دغه د ان پلویډي ورس وروسته رازو مولا تاسی لور تا ورته د وینې کموالی ناروغي وایو چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کیږي چې مثال د دې بېنظمۍ دپاره هیتروزایګوز دی او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډسک په بڼه ده کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي یعنی د ډسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي چې په دې سره د دوی د وینې د کموالی څخه مخامخ کیږي او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینه کې نسجونه کې اکسیجن لس رسیږي چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي چې دا خپله د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي چې مثال یوازې د وینې کموالی نشي پکې ښکاره کیږي او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدی ډیره کمه ده ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده میوټیشن تعریف کړئ او ووایاس چې په څو ډوله دی دویم د کروموزومونو میوټیشن په څو ډوله دی واضح کړئ اخري سوال لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړئ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه